دا مشال ریډیو دا په پښتون خوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه اورئ چې زموږ همکاره ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړې د خبرونو سټکو ته. د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ په پېښور کې د اپوزیشن ګوندونو غونډه را بلل شوې. د پېښور آرمی پبلک سکول عدالتي کمیشن وای رپورت به د رواني میاشتې تر پای سپریم کورټ ته وړاندې شي. او د امریکا پوز وای په فرا ولایت او کندهار کې د وسلوالو خلاف هوایي بریدونه کړي دي. تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرنن په پیښور کې د حزب اختلاف د سیاسي ګوندونو ټول ګوندیزه غونډه را بلل شوې ده. ټاکل شوې چې په غونډه کې د هیواد پر بیلابیلو ستونزو بحث وشي. په غونډه کې د ګډون لپاره د عوامي نشر ګوند، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړل شوې. جمعیت العلماء اسلام فی په بیان کې ویلي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پیښور ته رسیدلی او د غونډې لپاره ټول انتظامات مکمل کړي شوي دي. د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه جاری کیږي. د سینیټ په غونډه کې پرون د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو د پاکستان سټیل مل د شاوخوا 9000 ملازمینو د وستلو حکومتي ګام غندلی. د جماعت اسلامي مشر او سینیټر سراج الحق د سینیټ غونډې ته ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند د 1 کروڑ نوکریانو ورکولو دعوه کړې وه، خو 9000 ملازمین یې له نوکرو څخه لرې کړل. خو د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر احمد اظهر ویل چې تېر حکومتونه د سټیل مل په نشکاري کې پاتې راغلي دي. د پاکستان سټیل مل کارکوونکي د 13 ورځو راهیسې په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو له لارې له حکومته غوښتنه کوي چې حکومت خپله فیصله واپس واخلي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 93,378 ته رسېدلی. د هېواد حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهاره د کورونا وایرس له وجې 915 کسان مړ شوي دي، خو له 20,000 څخه زیات کسان روغ شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملي کول ضروري دي، ځکه چې هیواد ټول بند نشي برداشت کولی. پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم د کورونا ریلیف ټایګرز فورس رضاکارانو ته په وینا کې ویل چې د رضاکارانو ډلې جوړولو مقصد د کورونا وایرس مخنیوي لپاره حکومتي ایس او پیز یا لارښوونې عملي کول دي. عمران خان ویل دی به هر ورځ رضاکارانو ته هدایت ورکوي او دغه رضاکاران به ځانګړي کارډونه لري او مقامي انتظامیې ته به د هغو کسانو نشاندهي کوي چې کورونا وایرس ته مخنیوي په لارښوونو عمل نه کوي. د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ په جون 13 سپریم کورټ ته وړاندې کیږي. د پېښې په اړه د 2013 کال په اکتوبر کې د هغه وخت سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار عدالتي کمیشن جوړ کړی و. د کمیشن ویاند د پېښور اډیشنل سیشن جج عمران الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې موده کې د وژل شوو ماشومانو، میندو پلرونو، انتظامي او د پوځي چارواکو په ګډون د 1.5 کسانو بیانونه ریکارډ شوي او دا رپورټ په جون 13 سپریم کورټ کې جمع کړل شي. د 2014 کال د ډیسمبر په 14 وسلوالو په پېښور آرمی پبلک سکول برید کړو چې تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواری منلې وه. د امریکا پوز وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ تیرې میاشتې اوربند پس یې د دغه ډلې خلاف لومړی هوایي بریدونه کړي دي. د پوز ویان کرنل سانی لګیټ ویل چې د جون په 14 او 15 په دوه جلا ولایتونو کې دغه هوایي حملې شوې دي. طالبانو د وړوکي اختر په موقع له افغان ځواکونو سره 3 ورځنی اوربند اعلان کړ چې د مې پر 26 سر ته ورسېد. تر هغې پس په افغانستان کې په تشدد کې کمی راغلی دی. کابل وایي له وسلوالې ډلې سره د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار د سولې مذاکرات پیلولو ته تیار دی. لیګټ پر خپل ټوئیټر پاڼه ویل چې امریکایي ځواکونو په فرا او کندهار کې پر هغو وسلوالو هوایي بریدونه کړي چې د افغان پوز پر پوستو د منظمو بریدونو پلان لرلو. د پوز ویان په فرا کې د وسلوالو شمیر 25 ښودلی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او وال سټریټ جرنل ورځپاڼې پرون خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیواد د دفاع وزارت پینټاګان ته امر کړی چې له جرمني نه په زرګونو سرتیري باسي. د ورځپاڼې د خبر له مخه په جرمني کې چې د نیټو ائتلافي هیواد دی، دا وخت 4.5 زره امریکایي سرتیري په مستقل ډول موجود دي چې د اوسني امر له مخه به 9.5 زره ته ټیټ شي. ولسمشر ټرمپ د اوږدې مودې راهیسې شکایت کوي چې جرمني د نیټو په وړاندې خپلې ژمنتیاوې نه دي پوره کړې او پر پوز د اقتصادي ګټې 2% برخه نه لګوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. پاکستان د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي ټاکله. په کراچی کې د پاکستان د فولادو کارخانې له نوکرۍ لرې کړل سوو کسانو احتجاج ته دوام ورکړی. د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري مځکو د مقاصدو لپاره د مځکو ترلاسه کولو قانون کې د بدلون منظوري ورکړې ده.
سرته حکومت سرکاري ودانۍ جوړي یا حکومت لکه ځمکه په کار وي د سرکاري مقاصدو لپاره، خو هغه دا ده چې هغه به د اغزي د نرخ مطابق خلکو ته پیسې ورکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي اوس به د صوبې کارخانو ته د وفاق پر ځای په خپله بجلی ورکوي.
منګه ویلینګ ارینجمنت په ترو باندې د خپل بجلی بجای د نېشنل ګریډ خپل لوکل انډستری ته ولي ورنکو، دې باندې کافي وخت نه کار روانو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته له مشال رېډیو سره اوسې. تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د نو اوریدونکو د خبرونې د سر خبر پر لور راځو. پاکستان د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي ټاکلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې او روغ جوړې لپاره خبرې اترې دوام لري. له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، د افغانستان او پاکستان پر اړیکو نظر لري. طاهر خان صاحب، ډیره مننه خبرونه کې هرکلی درته وایو. د پاکستان لخوا په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره خلک ډیر غوښتنې لري، پاکستان نوې استازي ټاکلی دی، دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا په څنګه وخت کې دی؟
ډیره مننه ستاسو. زما نظر دا دی چې د محمد صادق د وزیر اعظم افغانستان لپاره ځانګړي استازي په حیث ټاکل مهم ځکه دي چې یو خو لکه څنګه تاسو چې د افغانستان دا ځل اوسنی حالت چې دی نو ډېر یو مهم پړاو کې دا وخت حالات دي، د افغاني مذاکرات ډېر زیات احتمال د امکان دی چې هغه هم شروع شي. خو دلته یو څو مهمې خبرې دي. یو خدا د دې د وزیر اعظم لخوا د محمد صادق ټاکل چې محمد صادق د خیبر پختونخوا د سوابې اوسیدونکي دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 کاله د پاکستان سفیر پاتې شوی دی، امریکا کې د پاکستان نائب سفیر پاتې شوی دی. په بیا چې کوم دلته د پاکستان ملي سلامتي نیشنل سکیورټي کونسل له داغه سکتر هم پاتې شوی دی، دغه اهم پوزیشنونه هم د دوو خارجه وزارت ترجمان هم پاتې شوی دی. لیکن دلته د ټاکل په دی باندې زما په نظر مهم دي چې په افغانستان په مسلو په دی رستو کې د یو خبرو د پاکستان سفیر په کابل کې وګوره، هغه پښتون نه دی. په خارجه وزارت کې دا وخت د افغانستان چې کومه یو دشتي یو څنګه ده د هغه مشر چې دی هغه اکثر پښتون پاتې شوی دی، اوس چې کوم دی هغه پښتون نه دی، هغه د یو بلې صوبې دی، سند صوبې دی. داسې ښکارېدل چې یو خو دغه امکان به وي چې یو پښتون یو مهم شخصیت د افغانستان په چارو کې اوس د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار شوی. دویم داسې هم کېدی شي د دې ټاکلو مقصد دا هم وي چې د افغانستان په مسله خو په پاکستان کې ټول اختیارات چې اوس هم نظر دی چې اوس هم دي چې هغه فوج سره وي، د پاکستان انټلیجنس سره وي. لیکن دا چونکې د وزیر اعظم لخوا اوس ټاکلی شوی دی او د دوبه دا د رول په خو راتلونکي کې پته ولګي، لیکن د افغانستان په اړه باندې خو به د وزیر اعظم ته اوس رپورټ کی. موږ چې ګورو په دې رستو خاص کر په سو میاشتو کې یا په دې 3 کلونو کې د سیاسي حکومت د بهرنو چارو د وزارت د افغانستان په معاملاتو کې رول ډیر کم نو لکه صفر نو خو ډیر زیات کم رول پاتې شوی دی. نو کېدی شي دا هم په دې ټاکلو کې د حکومت یو مقصد وي چې رو رو د سیاسي قیادت د سیاسي حکومت دا غي یو رول هم په افغانستان په چارو کې په سوله کې د افغانستان
باندې بخښنه غواړم. دغه تپوس ما کول غوښته چې ستاسو په خیال د محمد صادق له ټاکل کېدو سره به آیا د افغانستان په مسله کې د پاکستان شکلتیا نور هم زیات سي کنه پالیسی یا هڅې به مغز رواني وي؟
دا مهم سوال دی ستاسو. زما خیال دی چې د پاکستان شکلتیا یا د پاکستان رول به پاکستان به کوشش وکړي چې هغه رول زیات کړي. د محمد صادق ګورې یو خبره بلم ده، تاسو به یادېږي چې کله دی د پاکستان سفیر ټاکل شو نو دی د اول چې کوم د کار کړو دی خو اول تلو د کابل شمال ته د تلو پنشیر ته د احمد شاه مسعود قبر ته ورغلی وروستو بیا د پاړه باندې تاسو په افغانستان کې د هر چا نه تاسو کې د یو ډیر خ د پاړه باندې یو نظر پاتې شوی دی هغه پښتانه دي هغه تغیر پښتانه دي نو د یو هغه یو رول هم دی چې پاکستانی حکومت اوس غواړي چې دغه ماضي د رول په بنیاد باندې د دغه بیا نور چې کوم اهم عہدې و دلته د هغې په بنیاد پاکستان خپل رول نور مؤثر کی نور فعال کی ځکه چې پخوا په ماضي کې به د پاکستان د رول ته به د افغانستان د خوا ډېره اړتیا وه هغې کې لږ کمی راغلی سره دی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په مسله باندې د ماضي په نسبت تعلقات اړیکې او یو بل سره مفاهمت هغه ډیر زیات دی لیکن د افغانستان د پاکستان نه هغه د ماضي امیدونه ډیر کم شوي وو نو کیدی شي دا هم یو کوشش د پاکستان د خوا وی چې افغانستان سره بیا ځکه تاسو وګورئ لکه تقریبا یو کال زیات کیږي چې د پاکستان افغانستان کم د ډایلاګ یو سیستم نوې جوړ شوی او میکانیزم جوړ شوی د اف افس پناما دا غیر سره غونډه نه کیږي په دسمبر کې ټاکل شوی او بیا په جنوري کې ټاکل شوی او تیر کال په جون کې په اسلام آباد کې شوی لیکن تر اوسه پورې یو کار شونه نه شوی نو اړیکین د پاکستان خپل دوار شته تعلقات هم زیات دا وخت خنه دي نو کیدی شي هغه یو رول چې هغه خپل کوشش وکړي
ډیر مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان او چې د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم د نوی ټاکل سوی ځانګړي استازي محمد صادق په اړه خبرې کولې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان سټیل مل یا د فولادو کارخانه کارکونکو له تیرو درو ورځو راهیسې په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو له لارې له حکومت غوښتنه کوي چې خپل هغه پریکړې بیرته واخلي چې تر مخه یې دوی ټول له نوکریو لرې کړل شوي دي. د پاکستان سټیل مل د مزدورانو یو یونین وایي مظاهرې به تر هغه وخته دوام لري چې نه یوازې دوی بیرته بحال شوي نه وي او بلکې د سټیل مل چارې هم نه وي پیل شوي. رپورٹ لے
دا آوازونه په کراچۍ کې د سرکاري فولادو د کارخانه یا سټیل مل د کارکونکو دي. دوی له هغې وروسته په احتجاج دي چې په دریم جون د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ په مشرۍ کې شوې د اقتصادي رابطه کمیټۍ په غونډه کې د یادې کارخانې د 9300 نه زیاتو کارکونکو له دندې لرې کولو فیصله وکړه. د پاکستان سټیل مل د مزدورانو یو یونین پاسلو ویان عمر احمد صدیقی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل مظاهرې به تر هغه وخته جاري ساتي تر څو چې حکومت نه صرف خپل فیصله واپس وانخلي بلکې سټیل مل د بیا چلولو لپاره ګامونه پورته نه کړي. پکار خدا وا چې چا درغلی کړی دا او سټیل مل یې دې حالت ته رسولې نو د هغوی احتساب کولو سره لوټلې رقم دې ترې واپس اخستې وې. دوی په ځای د داسې کولو ټول زور یې ملازمینو لور کړو. دا مل د تیرې سمودې راهسې بند دی نو حکومت تر اوسه څه پلټنې کړي چې دا مل ولې بند دی؟ دا د حکومت ناکامي ده چې داسې سپلان یې مخې ته را نه وړو چې په عملي کولو سره یې نه صرف سټیل مل بیا چلېدلی وې بلکې د تیرو وختونو په شان یو وار بیا ترې ګټه کوونکې اداره جوړه شوې وې. بلخوا حکومت وایي د 2008 نه هم نه سټیل مل په تاوان کې روان وو او په 2015 کال کې د مسلم لیگ نون حکومت یاد مل بند کړو او له هغه وخت راهسې وفاقي حکومت 15.5 روپۍ د کارخانې ملازمینو ته د تنخواګانو په مد کې ورکړې دي نو نشي کولای چې دا لړۍ همداشان جاری وساتي. که څه هم یو خوا د سټیل مل کارکونکي د حکومت په دې فیصله خوشاله نه دي نو بل خوا د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او جماعت اسلامي په ګډون زیاتره اپوزیشن ګوندونه هم په حکومت انتقاد کوي او وای عمران خان خو په ملک کې 1 کروڑ خلکو ته نوکریانو ورکول ویلي وو خو د کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو د خپلو پالیسیانو له وجې په لکونو خلک بیروزګاره کړل او تازه مثال یې د پاکستان سټیل مل د کارکونکو دی. د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق وویل سٹیل مل چی ایوا ادارہ دا دا وقت دا تباہی سره مخ دا دا حکومت دا دی پریکل لوجه دا کارخانی ملازمین او کورنی یه پریشانی سره مخ دی. عمران خان دا وزیر اعظم جوڑی دو نوڑان دا سٹیل مل کارکون کو تا خپلی وینا کی ویلی و چی واک کراتللو روستا یاد مل بچلوی نو پختن دا دا چی پدی دو کال دوری حکومت کی دوی ولی سٹیل مل ایوا گتور ادارہ جوڑا نکڑی شوا دا حکومت لخوا دا ادارے دا بہتری لپارت سگامون پا نظر نرازی دا اپوزیشن گندونو د نیوکو په جواب کې د پاکستان د صنعتي چارو وزیر حماد ازر د حکومتي فیصلې دفاع په کولو سره د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته وویل کله چې دوی په حکومت کې راغلل نو په سټیل مل 211 ارب روپۍ قرضه وه او په موجوده وخت کې خو دا قرضه 213 ارب روپو ته رسېدلې ده. نه خو تېرو حکومتونو د کارخانې بهترۍ لپاره څه کړي وو او نه یې کارکوونکو ته ورلا پر وخت تنخواګانې ورکولې. نو دا حال وو د پاکستان سټیل مل. زمونږ حکومت اوس دا مل پرایوټایز کول غواړي او دې مالک او چلوونکي په ځای د دې مالک او پالیسي جوړوونکي جوړېدل غواړي. که موږ د سټیل مل کارکوونکي د نوکریو نه لرې کوو نو ځینو کارکوونکو ته به یې دریش لکه او ځینو ته به یې د دې نه هم زیات پیکیج ورکوو. او دا هر څه موږ ځکه کوو چې وفاقي حکومت هره میاشت 15 کروڑ روپۍ د خلکو د ټیکس پیسې د سټیل مل کارکوونکو ته په غیر د څه کولو ورکوي. نو موږ نور د خلکو د ټیکس دا پیسې بچ کول غواړو. د ذکر ده چې په 1900 لسیزه کې د هغه وخت شوروي اتحاد په مرسته پاکستان سټیل مل په کراچۍ کې جوړ کړی شو چې د ملک ټولو لویه صنعتي اداره وه او د جوړولو مقصد یې په پاکستان کې د سټیل ضرورت پوره کول وو. په ابتدایي توګه سټیل مل به هر کال 11 لک ټنه اوسپنه جوړوله او حکومت اراده لرله چې سموده وروسته دا به 1.5 لک ټنه ته د کال رسوي.
احمد الله اوشتا سوی رپورٹ وړاندې کاو. د خبر پښتونخوا حکومت ویلی دی چې د مزکو د ترلاسه کولو قوانین په قبایلی سیمو کې هم عملی کوي او د زیارت په ورځ د خبر پښتونخوا کابینه قبایلی سیمو کې د دغه قوانینو د غزولو منظوري هم ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا کابینه د زیارت په ورځ د حکومتي ضرورتو لپاره د ځمکو د ترلاسه کولو په قوانینو کې د ترمیم کولو منځوري ورکړی ده. په دغه اړه د صوبایي حکومت لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوی دي چې دغه ترمیم کړي شوي قوانین به په قبایلي ضلعو کې هم عملي کوي. په دغه اړه مې په پېښور های کورټ کې د قبایلي ضلعو د وکیلانو د ټولنې د مشر رحیم شاه اپریدی نه پوښتنه وکړه چې د حکومت لخوا د ځمکو د ترلاسه کولو قانون د څه لپاره وي. نو په ځواب کې هغه وویل چې چرته حکومت د ولس د خیر ښېګڼې او پرمختګ سره کار کوي او د هغه کار لپاره د ځمکې ضرورت وي نو د قانون لاندې دغه ګام پورته کوي.
یعنی داسې یو قانون دی چې چرته حکومت سرکاري ودانۍ جوړوي یا حکومت لکه ځمکه په کار وي د سرکاري مقاصدو لپاره روډ جوړوي، سکول جوړوي، کالج جوړوي، اسپتال جوړوي، ریلوے لائن جوړوي یا نور داسې سرکاري یعنی مفاد عامه لپاره د ولس خیر ښېګڼې لپاره لینڈ ایکوزیشن ایکٹ لاندې دوی هغه ځمکه ایکوایر کولی شي خو هغه دا ده چې هغه به د اغزی د نرخ مطابق خلکو ته پیسې ورکوي.
خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي د قبایلي ضلعو لپاره د ځمکو د ترلاسه کولو د قوانینو پر ځای اول د یادو سیمو د ولس سره هغه ژمنې پوره کول غواړي کومې چې د ځمکولو په وخت د اصلاحاتو په سپارښتنو کې شوي وي.
فاته چې ځمکېدلو نو دوی خدای ویل چې 100 ارب به د کال ورکوو د 100 کالو پورې. بیا دلته به هر ایجنسی کې یونیورسټي او ټیچنګ هسپتالونه جوړو. دوی هغه خو نه کوي.
خو په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ترلاسه کولو په لړ کې د زیارت په ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د حکومت وایاند اجمل وزیر په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې به هیڅ کار د ولس د خوښۍ او مشاورت نه بغیر نه کیږي.
زمشدہ اضلاع میں خصوصی طور پر لینڈ ایکوزیشن جو
زمشوی زندوں کی بد قبائلی سیمو د روایت و خیال ساتلی کی گی او د زمکو د ترلاسه کولو لپاره به په قبائلی مشرانو مشتمل یو کمیشن هم جوړی گی او د قبائلی زلو لپاره په خصوصی توګه په دغه قانون کې د دې بدلون منظوري ورکړی شوې ده.
قانون میں امینڈمنٹ کی گئی ہے جس کی کیبنٹ نے منظوری دے دی.
تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه د قبائلی سیمو د مدنی معدنیاتو په اړه هم یو قانون منظور کړی شوی و چې تر مخه یې د یادو سیمو معدنیات د حکومت ملکیت ګرځولی شوی و او د هغه قانون د منظورولو وروسته هم د قبایلي سیمو د مشرانو، سیاستوالو او مدني فعالانو لخوا د هغه قانون سخت مخالفت شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د صوبې کارخانو ته به اوس په صوبه کې پیدا کېدونکې بجلی د وفاق پر ځای په خپله په ارزانه نرخ ورکوي. د حکومت په خبره په دې سره به د صوبې صنعت او کارخانې وده عمومي او د مرکز پر ځای به صوبایي حکومت ته د بجلی ګټه هم ترلاسه کېږي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور معلومات راکوي.
دا نوې منصوبه د جمعې په ورځ پېښور کې د صوبایي حکومت او د بجلی او اوبو وفاقي محکمې وابډې ترمنځ لاسلیک شوه چې تر مخه به یې لومړۍ مرحله کې د پېښور بجلیګر بجلی د نېشنل ګریډ یا قومي بجلیګر په ځای اوس خیبر پښتونخوا خپلو کارخانو ته په خپل ورکوي چې خوشا 13 میگاواټه ده او د دې وروسته به دا منصوبه نور بجلیګرو ته هم غځول شي. د خیبر پښتونخوا د توانایي د پرمختګ ادارې یا پیډو مشر انجنیر محمد نعیم خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې د ډېرو هڅو پس په دې کې بریالي شو چې دا صوبه خپل بجلی په خپل استعمال کړي.
مونږ ویلینګ ارینجمنت په ترو باندې د خپل بجلی بجای د نېشنل ګریډ خپل لوکل انډستری ته ولي ورنکو. دې باندې کافي وخت نه کار روانو. نن هغه چې کوم د موږ کاو شنو د صوبایي حکومت کمپلیننګ او منصوبندي وا اخو دې په کامیاب کړه. د مونږ د ټولو متعلقه مرکزی حکومت د محکمو سره او د مونږ چې کوم د مونږ مقامی ډیسټریبیوشن کمپنی ده د ای سره اګریمنت ټول وشوي او موجوده حکومت پدې کامیاب شو چې موږ خپل د یو پاور هاوس چې هغه موږ د پیهور بجلیګر د صوبای کې دا 18 میگاواټ بجلی موږ خپل صوبه کې نن ورکول شروع کړو.
د دې منصوبې د ګټو په اړه نوموړې جاتوي چې تر اوسه دوی خپل خوشا 2.5 میگاواټه بجلی مرکز ته په سکم 3 روپې یونټ ورکوله ولې مرکز به واپس هم د دې صوبې په کارخانو په خوشا 13 روپې یونټ خرڅوله خو اوس به داسې نه وي او د خیبر پښتونخوا کارخانه به اوس د 300 پزه په 8 یا 9 روپے یونټ دغه بجلی ترلاسه کوي. نو صوبې ته به هم ګټي او کارخانو ته هم.
موږ به مرکزی حکومت ته نېشنل ګریډ ته په 4 روپے نه کما خوښه باندې د بجلی پر یونټ یعنی پر کیلو واټ اور ورکوله. اوس په موږ د انډستری ته تر اوپن کمپټیشن په 7.5 روپے لګبګ ورکو چې ورته ویلینګ چارج شامل شي نو هغه به تقریبا په 9 روپے باندې انډستری ته پریوزي او موږ به په ډبل ریټ خرڅکو او هغه ته به چونکې د نېشنل ګریډ نه ملاوي د 5 روپے باندې ناغي ته 50 روپے ملاو شي نه ته پنیم ریټ ملاو شي نو د منګ بد حکومت 147 ملیون اضافي منګ ته په کال کې د یو پاور هاوس نه اضافي ریوینیو ملاویږي او هغه ته پنیم نخ بجلی ملاویږي. انډستری با په صوبه کې انکرج شي د بارنه خلک راتل شروع شي.
د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس غړي او صنعتکار زید خان شینواری وای چې دا یو ډیر ګټور ګام دی او کارخانه او صنعت په ډیره وده عمومي خو کچر په صحیح مانو کې عملی شوه ځکه چې د دوی په وینا حکومت په دې اړه دوی سره ډیر کلونه راسې لوزونه کوي خو عمل درآمد پہ نہ کوي.
دا خبره چې دا تیر 1500 یا شلو کرونا په مذاکراتو کې او په تجاویزو کې او په مشورو کې پرته و. بیا تیر کال چې د کوم ایڈوایزر د انرژي اینڈ پاور هغه چیمبر اف کامرس سره نو هغه دا ویل چې د ویلنګ چارجز فارمولا چې دا فیڈرل گورنمنت سره مونږه سارټ اوټ شو او دا مسله حل شو. هغه نه هم بیا یو کال تیر شو مونږه انتظار کولو د دې فائدہ خو ډیره زیاته ده انډستری ته او کاملي تور باندې دا او په کاغذونو کې پاتې نشي په اعلانونو کې پاتې نشي نو دا زبردست قسم یو انسنټیو دی او دا که فرض کړه ملاو شي نو زموږ د صوبې انډستری ته به ډېره لویه ترقي ملاو شي. زموږ د صوبې د کوم چې ډیس اډوانټیجز دي او کوم په خساره کې موږ د نورو صوبو په نسبت باندې دا به زموږ ختم شي نو دا زموږ د صوبې یو صنعتي چې دی او کاروباري او اقتصادي او انقلاب به راځي او خیر سره دې په وجه باندې به زموږ صوبه کې ډېره زیاته سرمایه ګذاري خو په شرط دی چې دا عملی طور باندې وکړی شي. زموږ تجربه دا ده چې داسې قسم اعلانونه کیږي او بیا عمل درآمد پرې نه کیږي.
د خیبر پختونخوا د توانایي پرمختګ اداره وایي چې راتلونکو څلورو کالو کې به دوی 215 میګاواټه نوره بجلی هم پیدا کړي، کوم چې به د ټولو صوبې صنعتونو ته هم په دغه ارزان نرخ ورکول شي. د خیبر پختونخوا اوبو توانایي سیکرټري محمد زبیر خان مشال یډو ته د موجوده او راتلونکو د بجلی منصوبو او د دې د پیداوار په خلوای
زمونږ د صوبې فلحال 157 میگاواټ بجلی د اوبونه پیدا کیږي. دا تقریبا زمونږ 15 مختلف پروجیکټونو نه پیدا کیږي چې په هغه کې ملک کنټری دی، پیهور دی 18 میگاواټ، درال خوړ 36 میگاواټ، رنولی 17 میگاواټ، مچئی 2.6 میگاواټ او شیشی 1.8 میگاواټ. زمونگا باقی د 220 میگاواټ نور منصوبی دی، هغه به ان شاء الله د 2020 او 2022 منس کی هغه به کمپلیټ شي.
دا د وندرا چې خیبر پختونخوا کې د اوبونه پیدا کیدونکو بجلی خوښه 128 ارب روپے اوس هم مرکز قرضدار دی چې د پاکستان سپریم کورټ د امر باوجود هم دغه پیسې له خیبر پختونخوا ته نه دی ورکړی شوی. ول د بجلی او توانایي صوبایي سیکرټري محمد زبیر مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اصولي توګه دا منلې را چې خیبر پختونخوا ته دغه پیسې ورکول د مرکز آئینی او قانوني ذمہواری ده او په دې اړه کمیټه هم جوړه کړې ده چې زر به په دې باندې پریکړه وکړي. بلخوا د پرونی شوې لوزنامې د لاندې به د دغه چارواکو په وینا د دغه شوې نوې لوزنامې تر مخه به خیبر پختونخوا ته د بجلی مالی ګټه 1.3 میلیون روپے کال هم ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري د بلوچستان حکومت وایي چې د دوی تر احتجاج وروسته د پاکستان وفاقي حکومت پر دې سلا سوي دي چې په راتلونکو کلنی بجټ کې نه یوازې د بلوچستان د پرمختیا غټي پروژې شامل کړي، بلکې د دوی په وینا دا هوکړم کړي ده چې د کوټ کراچي سړک دولاري کولو باندې هم کار پیل کړي. دا خبر د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی پرون په کوټه کې خبريال هم ته وکړه. تفصیلی د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی ویل دي چې په صوبه کې د کرونا وایرس څخه واغیزمنو کسانو ته د پلازما ورکول لړۍ پیل شوې ده، په نتیجه کې خلک مخ پر جوړېدو دي. نوموړي د خبره تیر مازدیګر په کوټه کې د کرونا وایرس په اړه خبريالانو ته د بریفینګ ورکولو پر مهال کړې ده.
کرونا پر بلوچستان کې ډېر پر مخ روان دي او 15,000 تقریبا کیسونه چې پر مخ راغلي دي چې نور رپورټډ نه دي، هغه بسوي هغه نور په ټیسټو کې معلومیږي.
ښاغلی شاوانی وویل چې د پلاننګ کمیشن اسلام آباد لوري په کلیج بودیجه کې د بلوچستان د پرمختیا چکم پروژې استل شوی وي، هغه د اعلی وزیر جام کمل خان د احتجاج وروسته اوس بیرته په بودیجه کې شامل کړل شوی دی، ځکه چې د نوموړي په وینا وزیر اعظم عمران خان سره د جام کمل خان په ملاقات کې هغه د کوچ کراچی سړک د دولارې کولو هم تسلی ورکړی ده.
علاوه کوټه کراچی چې د کم روډ دی هر ورځ د بلوچستان خلک چې دی په اکسیډنټ کې شهیدان کیږي، نو تر پلان مړه د فیزیبل ټی رپورټ د پی ایس ټی وی برخه جوړ کړ. دا پلاس موږ امید یو چې دا سکیم چې دی د ایکستنشن چې د ډیول کیریج وی د کوټه کراچی د بو واچو، لیکن دا مایوسی په دی وسو چې د تیرز موږ سکیم د وینرا کې نو نوې بسار کی تو پر دې پرون ډیر مایوسی او بل څنګه نن ډیر احتجاج پر وکړه، لیکن پرایم شو کمټمنټ کړی دی چې دا مسله به نه یو نه سکیم هم دوی راکی.
بل نور ته د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو ویل دي چې پولیسو د تربت په هغه پیښه کې تورن ټول کسان نیولې دي، څوک چې غلو او د غلا کول پر مهال یې ومرمن وجل او یو څلور کلنه ماشومې ټپي کړې و. نو موري تیر ماځګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې هیڅوک د قانون څخه بالاتر نه دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي مجرم چې هر ځای وي د قانون څخه نسی خوند کېدلی، او د تربت په پیښه کې لومړی غل نیول شوی و او دغه پر ښودنه باندې دغه دوه نور ملګري او وروسته بیا مرسته کوونکی نیول شوی دی. د بلوچ ولس ملت پالو ګوندون للوري د تربت په پیش د غلو او ډاکوګانو د نیول کېدو هرکلی سوی او ویلې دی په کار دی چې حکومت په ټوله صوبه کې په جرمونو کې د تورونو کسانو په ضد دغه ډول ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې د نېشنل ګوند مرستیال مرکزي مشر ډاکټر اسحاق بلوچ په مشالېډو ته وویل چې ډېری کسان د چین حکومتي ادارو پر نمو باندې په صوبه کې جرمونه کوي. حکومت ته په کار دی چې د ټولو په ضد دغه ډول ګامونه پورته کړي.
موقف دا چې داخل کې شروع گرفتار سوی دی ښه خبره ده، لیکن دا دی د دې چې پس پرده چې نور محرکات دی او نور خلک دی سره چینوالو دی، هغه خلک چې دی دی چې په تور ګاډیان کې چې دیخوا تخوات ګرځي او خلکو ته بلیک میل کوي، کرایمز کوي، جرایم کوي او یو خپل خپل یو ریټ قائم کړی دی دا ګرد چې د ګورنمنت گرفتار کړي او دې ته ډس اون کړي ګرد خلکو ته چې هر څوک دی او ته ګورنمنت نوم استعمالوي، د ریاست نوم استعمالوي، هغه ګرد
خبره دا یادونه ورده چې د مئی د میاشتې په 28مه نیټه په تربت کې غله وه یو کور ته اوښتي او یوه مېرمنې په ډزو کې وژلې او یوه 4 کلنه ماشومه ټپي کړې وه. د ډزو وروسته د کور نارینه و یو غل نیولی او نور په تېښته کې بریالي سوي وو. دغه وروسته د بلوچ ملتپالو ډلې له لوري په تربت کې سخت احتجاج سوی وو چې له امله پولیس وروسته په پیښه کې ټوله تورن کسان نیولي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې د پلټنو لپاره جوړ کړل سوی عدالتي کمیشن وایي چې د پلټنو رپورت مکمل سوی او د جون تر 13 به یې د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې کوي. د دې کمیشن د جوړولو حکم په 2013 کال کې د هغه وخت چیف جسټس عاقب نثار ورکړی وو. خو د آرمی پبلک سکول د وژل سویو ماشومانو کورنۍ وایي چې په کمیشن یې اعتماد نسته. تفصیلی مجید بابر راکوي.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې د پلټنو عدالتي کمیشن وایي چې پلټنې یې مکملې کړي او د جون تر 13 به تحقیقاتي راپور سپریم کورټ ته وړاندې کوي. دا عدالتي کمیشن د 2013 کال د اکتوبر په 12مه د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو د والدینو په غوښتنه د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس میا ثاقب نثار په عدالتي حکم جوړ کړل شوی و. د جون په 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور های کورټ په قاضي ابراهیم خان مشتمل د عدالتی کمیشن ویان او د پېښور اډیشنل سیشن جج عمران الله وویل چې کمیشن د وجل شوز د کوونکو د میندو پلرونو ترڅنګ د سرکاري افسرانو، د پولیسو او امنیتی ادارو چارواکو او د عملی په شمول د 150 کسانو بیانونه قلم بند کړل.
کمیشن واز کانستټیوټډ ان د لیټ 2018.
دا کمیشن د 2013 کال په ورستو کې د هغه وخت چیف جسټس په امر جوړ شوی و. کمیشن د غمزپلو کورنو ترڅنګ د پولیس، پوز او سرکاري افسرانو په شمول د یو نیمو سلو کسانو بیانونه ریکارډ کړل. دا یو عام راپور نه دی، بلکې یو ډیره اهمه مسوده ده. نو اوس د تیاری په حال کې ده چې راپور مکمل شي، نو د جون تر 13 به یې سپریم کورټ ته وړاندې کوو. خو په آرمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو کورنۍ وایي چې د دې عدالتي کمیشن د کاروایۍ نه مطمئن نه دي. په 2013 کال کې په آرمی پبلک سکول د پاکستاني طالبانو د وسلوال برید پر مهال د سوابۍ سره تعلق لرونکي وژل شوي 15 کلن شهود عالم پلار ډاکټر ظهور عالم وایي چې د کمیشن پر مخ کې خپل بیان ورکړی، خو اعتماد یې پرې نشته چې ورته به انصاف ملو شي. او زیاتوي چې همدغه یو نارینه اولاد یې و. انتظار بزه کوم کزه جامدیم چې هغه بسی نو دې خاموش او د کشف په آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وژل شو ماشومانو والدینو د شهدا فاونډیشن په نامه یوه اتحادیه جوړه کړې. دې اتحادیه پس له هغې د آرمی پبلک سکول د سانحې د عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه چې د اتحادیې د یو مشر فضل شاه اډوکیټ په خبره چې کله د مرکزي وزارت داخلي لخوا د خیبر پختونخوا حکومت ته یو لیکل شوی خط د دوی لاس ته ورغلو چې پکې په آرمی پبلک سکول د ممکنه برید خبرداری ورکړل شوی و او زیاتوي چې که دا راپور سمدستي سپریم کورټ کې جمع نکړل شو نو دوی سره په راپور کې د رد بدل ویره ده. د جون په پینځمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار وویل چې عدالتونه آزاد دي او زیاته کړه دغه کمیشن مو د والدینو په غوښتنه جوړ کړی و خو بیا یې د کاروایۍ په اړه خبر نه و. نن راته معلومه شوه چې د پېښور های کورټ یو محترم قاضي پلټنې مکمل کړې خو زما د معلوماتو له مخه دا راپور لا سپریم کورټ کې جمع شوی نه دی. د پېښور های کورټ د قاضي محمد ابراهیم خان په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن ویاند عمران الله وایي چې دا مهال دا راپور د تیارۍ په اخیری مرحلو کې دی او چې څنګه تیار شي نو سپریم کورټ کې به یې وړاندې کوي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د پېښور مدني فعالانو یو ډله د ښار په ژوبڼ یا چړیاګر کې د ځناورو د مړینې خلاف درخواست جمع کوي. دا تر هغه وروسته ده چې په دا وروستیو کې په پېښور ژوبڼ کې یو زرافه مړ شوې وه. مدني فعالان تور لګوي چې په ژوبڼ کې د نایاب ځناورو د ژوند لپاره ماحول سازگار یا مناسب نه دی چې د دوی په وینا د مړینې سبب ګرځي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ملیحه عامر درکوي.
په پېښور کې د مدني فعالانو یوې ډلې په آنلاین بڼه د پېښور ژوبڼ خلاف یو درخواست جمع کړي او غواړي چې په راتلونکو څو ورځو کې عدالت ته هم ورشي. دا تر هغې وروسته ده چې د روان کال په مئی میاشت کې د پېښور په چړیاګر کې له افریقي راوړل شوې یوه زرافه مړه شوه. د ښار د مدني فعالانو دغه ډله هلته د موجودو ځناورو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د ناسم انتظام او ماحول له امله هلته یو شمېر نایاب ځناور مړه کیږي. د ډلې وکیل خان علي ګوهر دورانی د جون پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې په یو اونۍ کې د نن به په عدالت کې د چړیاګر خلاف درخواست جمع کړل شي.
د پېښور سیول سوسایټي ډیفرنٹ ممبرز دی هغه دا پټیشن پېښور های کورټ کې جمع په توسط سره جمع کړي. دا بیسیکلی آن لائن پټیشن شروع دی چې عدالت والا پټیشن آلموسټ فائنل سټیجز کې به صرف جمع کول پاتې های کورټ تر وړاندې. دا جی ایکسپیکټډ دا چې ویدن د نیکسټ ویک اٹ ویل بی فائل. او مونږ چې کوم بیسیک مدعا دا عدالت کواندے هغه دا چې های کورټ د دې ایشو ته وګوري چې آیا پېښور زو په کوم طریقې چې دې کې د وایلډ لایف انیمل چې کوم دا راشي او دلته هغه ډیت وشي طرف راوستې شو د افریقې نه زما په خیال سره 33-35 لاکھ روپے باندې او هغه په 2-3 میاشتو کې مړه شوله. های کورټ دا وګوري چې دا پېښور زو چې په کوم کنډیشن کې اوس روان دی دا پرمیشن دی ته پکار دی چې دا کنټینیویشن کې یا های کورټ دې ته ډایرکشن وکړي چې دا خپل سټانډرډ چې کوم دی دا انټرنیشنل سټانډرډ سره یوز کړي. دا خو نایاب ځناور دي لکه چیتا راوستې شي او چیتا مړ شي دا خو خبره خبره ده او ګلوبلی په دې باندې د ملک بدنامي هم کیږي.
په پاکستان کې د زناورو د خوندیتوب لپاره ورلمخه قوانین موجود دي. خان علی گوهر وایي له زناورو سره د ظلم مخنیوي اکټ 1990، د خیبر پښتونخوا د زناورو د تحفظ ساتنې او نظم اکټ 2015، او د ځنګلي زناورو یا وایلډ لایف آرډیننس 1999 لاندې دغه درخواست په پېښور هایکورټ کې جمع کوي. د پېښور معصومه شاه ورلمخه پر انټرنیټ د ټولنې د درخواستونو پر یو ویب پاڼه awaaz.org باندې د پېښور چیړیاګر د تړلو او پر ځای د زناورو د رستیا ویلاج او مرکز او اسپیتال د پرانستو درخواست جمع کړي دي. د جون تر 15 په دغه درخواست 301 سلويخ کسانو دسخته کړي دي. تر دې وړاندې د روان کال د مئی پر 28 اسلام آباد هایکورټ په یو فیصله کې په مرغزار چیړیاګر کې د کوان په نوم د یو هاتی د خوشی کولو امر وکړ. د دغه فیل لپاره هم د مدني فعالانو یو ویډلې درخواست جمع کړي چې پکې له هاتی سره د ناروا سلوک تور لګول شوی. د کوان د خوشی کولو لپاره په آنلاین بڑا تر 2,80,000 زیاتو کسانو دسخته کړي وي. عدالتی امر کې ویل شوی چې کوان دې د سریلانکا ځنګلو ته ولېګل شي. پېښور چیړیاګر د 2013 کال د فروری په 22 د تحریک انصاف حکومت پر مهال پرانستل شو. دا هغه وخت خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یې افتتاح کړی و. د ژوبن پروجیکټ ډایریکټر افتخار الزمان مشال ریډیو تویل د چیړیاګر د جوړولو کار په 2014 کې پیل شو چې اوس یې هم په یوه برخه کار روان دی. نوموړي وویل چې په ژوبن کې د ممالیا ترڅنګ نور زناور او مارغان هم ساتلي.
پدې کې لمو سره ځینې ځایي زناور دي او ځینې مو له بهره راوړي دي. د زناورو شمیر خو ډېر دي، خو موږ سره شپږ ویش ممالیا دي او غوښه خواړه هم دي. دغه شان تر 500 زیات پکې مرغان دي. له بهره راوړل شوو زناورو کې زیبرا، زرافه، د اوسۍ یو قسم اوریکس او سامبار اوسۍ، اوخان او زمری دي چې موږ یې لرو.
په بایولوژي کې ممالیا هغه ځناورو ته ویل کیږي چې بچی زیږوي، هغوی ته خپل شوده ورکوي او په وجود یې ویښتوي. د چاپیریال د ساتنې نه حکومتي ادارې نیټورک بنسټګر او د کلین اینڈ گرین پېښور په نوم د مدني ټولنې یو غړی ډاکټر عادل ظریف وایي د دغو ځناورو لپاره یو ځانګړی ماحول پکار وي چې هغوی ته نه ملاویږي، نو پکار ده چې د سیاست پر ځای د دغو ځناورو د حقونو خیال وساتل شي. خو افتخار الزمان دغه تورونه رد کړل چې د زناورو لپاره ماحول سم نه دی، نو ځکه هغوی مړه کیږي. نوموړي ویل چې په چیړیاګر کې زناور خوشاله دي.
د دانې په ټولو چیړیاګرو کې د زناورو پیدایش او مړینه دواړه کیږي. د انسانانو برعکس زناور تاسو ته نشي ویلي چې څه تکلیف لري. په دا وروستیو کې یوازې یوه زرافه مړه شوي، نور پکې نه دي مړه شوي. دا زرافه د 2013 کال په اخر کې راغلی وه. په ټول پاکستان کې 25 زناور راغلي وو چې زموږ هم پکې شامل وو. یوازې زموږ هغه پاتې شو، باقي ټول مړه شول. که تاسو 13-15 کلونو ته وګورئ نو ټول پاکستان کې په حکومتي او شخصي چیړیاګرو کې شپږ سلويخت زناور راغلي وو چې ډېر پکې مړه شو، ځکه چې دا ډېر نازک وي. یوازې په پاکستان کې نه، بلکې د نړۍ په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې په ډېرو خو چیړیاګرو کې په 13 کلونو کې د زرافو مړینه زیاته شوې ده. زموږ زرافه د یو وایرس له کبله مړه شوې. خو که د سازګار ماحول خبره تاسو کوئ نو د هغې یوه غټه نښه دا وي چې له بهره راغلي زناور ځان داسې بلد کړي چې بچي کېدل یې پیل شي. زموږ چې څومره هم زناور راغلي دي، د هغوی ټولو بچي شوي دي. په 13 میاشتو کې زموږ د زناورو 14 نوي ماشومان پیدا شوي دي. د دې دا معنی ده چې زناور په دغه ماحول کې خوشاله دي.
افتخار الزمان زیاته کړه چې د چیړیاګر ټولې عملی ته تربیت هم ورکړل شوی دی. په پېښور چیړیاګر کې تر زرافې مخکې یو شمېر ځناور مړه شوي دي چې پکې شادو، زمرې، ځینې مارغان او نور نایاب ځناور هم شامل دي.
په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته د کورونا وبا په اړه د پوهې ورکولو او د دې ناروغۍ څخه د ځان خوندي ساتلو په اړه د سرحد په نوم یوې غیر سرکاري ادارې د یونیسف په مرسته یو مهم پیل کړی دی چې دا وخت د صوبې په درو ضلعو پېښور، ډېره اسماعیل خان او مردان کې د کورونا وبا د مخنیوي په اړه کار کوي. په اړه یې تفصیل فرخند اسد راکوي.
دا خیبر پختونخوا د مردان ضلع په بکټ گنج بازار کې د یوې رکشې له لارې ولس ته د کورونا وایرس نه د ځان خوندي ساتلو هغه آواز دی چې د یوې غیر سرکاري ادارې سرحد لخوا اعلانېږي. دا اداره وایي دوی د صوبې په دریو ضلعو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو ادارې یونیسف په مالي او تکنیکي مرسته د کورونا وایرس په اړه د پوهې کمپاین چلوي. د سرحد ادارې د دغو کمپاینونو یو مشر شیر افغان مشال ریډیو ته د خپل دغه کار په اړه وایي. شیر افغان وایي په مختلفو کلو کې د جماعتونو د امامانو سره هم غونډې کوي چې د جمعې په خطبو کې د خلکو ته د دغه وبا نه د ځان خوندي ساتلو په اړه ویناوې وکړي. په بکټ گنج بردان کې د دغه ادارې سره یو رضاکار مشتاق حسن وایي غواړي چې زیات خلک د کورونا وبا په اړه معلومات حاصل کړي، نو ځکه د مختلفو لارو نه دوی ته خپل پیغام رسوي. دغه غیر سرکاري اداره وایي په ځینو ځایونو کې په لارو او کوڅو کې دوی د کیسټونو له لارې هم خپل پیغام ورکوي. خو دا چې خلک په دې اړه څه وایي، د مردان د بکټ گنج بازار د کتابونو یو دکاندار محمد جواد وایي دا مردان یو اوسیدون کی سایره بی بی وای دوی په کورونو کې دنه د کورونا وبا نه د مخنیوي په اړه دغه اعلانونه اوري او وای اوس خلک ماسکونه اچوي او کوشش کوي چې د یو بل نه فاصله وساتي. سرحد غیر سرکاری ادارات خیبر پختونخوا په درو ضلعو پېښور، ډېر اسماعیل خان او مردان کې د ولس د خیر ښېګڼې بېلابېل کارونه کوي، خو دا وخت یې ټول پام د کورونا وایرس د مخنیوي پر پروګرامونو دی. بلخوا شیر افغان دا هم وایي خلک اوس د دغه وبا په اړه معلومات لري، خو په ډیرو ناسمو خبرو هم ورسره یقین کوي.
بعض وخت پکې د نومو شي لکه یو کس نیم پکې زموږ نه داسې ډیمانډ مو کوي تاسو اویرنس کوئ نو په اویرنس باندې غوسه نه کیږي موږ له پیسې هم راکې کنه ته بیا موږ هم دا جواب ورکو چې لکه د پیسو اختیار زموږ سره نشته کنه چې موږ له ورکو یا ورنکو یا زموږ سره دونه پیسې وینه.
بلخوا ډاکټران او صحي پوهان وایي باید سرکاري او غیر سرکاري ادارې خلکو ته د کورونا وبا د ځان او ټولنې د خوندي ساتلو په اړه د پوهې پراخه کمپیرونه پیل کړي چې پکې خلکو ته وویل شي چې څنګه بعد کورونا وبا مخنیوی کوي.
تاسو زموږ غل مشال ریډیو خاورې د خیبر ځینی ولسی وګړي او فعالان وای او چې له دوه کلونو راهیسې قبایلي سیمې یا قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه دي، نو باید د خیبر حکومتي دفترونه هم ضلع ته انتقال سي. دوی وای اوس مهال د انتظامی او حکومتي کارونو لپاره پېښور ته ځي، خو که دفترونه په خیبر کې وای بیا به یو وخت زیات نه ضایع کېدی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازی وای حکومت د خیبر په شاکت کې مزه کاخسته او هلته دفترونه جوړوي. فراد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر اوسیدونکي وای د دوی اکثره سرکاري محکمه او دفترونه د ډیر پخواري سي په پیښور خار کې موجود دي او دوی ورته په اسانه تګ راتګ نشي کولای. یو فعال منظور پردای مشال ریډیو ته وای د پخواني اف سی آر نظام د وخت پولیټیکل ایجنټ دفتر په پیښور صدر کې جوړ شوی او اوس په کې په دې ضلعي نظام کې ډیپټي کمشنر کینی. خو په کار ده د دې په شمول دي ټول سرکاري دفترونه خیبر ته راوړل شي.
ڈپٹی کمشنر د ضلع او ډیر غټ او اعلی افسر وی ودا غسرہ د خلکو ډیر کورونه وی د ڈی سی دفتر سره خلکو ډیر کورونه هغه اوسم په پیښور صدر چونه کې دی. خلکو ته ډیر زیات ستونزې دي ډیر مسلې دي. د عدالت دفتر دی هغه په پیښور حیدرآباد فیس 7 کې دی. هغه هم د ضلع نه بهر دی د باړې د جم د شلمان د ملاګورو د خلکو چې کم کی سونه دي کمې مسلې دي هغه التزیو ډیر مطلب د پلیر کې ترانسپورت مسلې وی بیا پلیر کې شپوستونه دی نور ډیره مسلې دی دوسرا د خلک مخامخ دی.
د جمرود فیض الله جان کوکی خیل وای د خیبر یو شمیر دفترونه په خبر په هغه سیمو کې موجود دي چرته چې سکیورټی سخت کړل شوی او هلته ورتلل ډیر مشکل کار دی.
د کینډ په منځ کې دی هغه د احساس علاقو په منځ کې دی واقع چې د مون خلک هغه د باړې نه یا د تیرانا یا د لنډی کوتل نه یا د مونږ د نور لکا داسې علاقې دی چې هغه مطلب د پغرونو کې د هغې نه څوک را روان شي هغو ته چې رسیږي نو هغه ټایم ختم شوی وي او بیا د هغې ته د ورتللو لارې هم بند دي. چې کوم د انزمام وشو د انزمام نه پس چې کومې دفترې زمونږ دی لکه هغه پبلک هیلت یا د زکات شو یا سی این ڈبلیو شو یا د ایجوکیشن ور سره نور دا شانت محکمې نو از تاسو په ذریعہ ټولو اعلی حکام ہوتا دا اپیل کول غواړم لکه وزیر اعلی شو گورنر شو چې هغه فوری طور باندې په د باندې ایکشن واخلی او چې کم د زیلې سره وابسته څومره دفتر دي هغه د مونږ د زیلې ته ترانسفر کی چې مونږ ته سہولتونه وشي.
خیبر نه د صوبایي سملې غړی او د پرمختیایي کارونو یا ډیسټریکټ ډیولپمنټ ایڈوایزری کمیټې چیرمن محمد شفیق پردی وای د خیبر سرکاري محکمو او دفترونو لپاره په جمرود شاکس کې ځمکه اخیستل شوې او چې ودانې تیار شي نو دا بورته راوړل شي.
دغه دپاره چې په کم دی په شاکس کې 500 کنال ځمکه اکوایر شوې ده او په هغې باندې کار هم روان دی چې په دا کې څلور سکیمونه چې دي آلریډي ایگزیکیوټ شوي دي په شاکس کې چې په هغې کې یو ډسټرکټ کمپلیکس دی او یو تحصیل کمپلیکس دی په جوډیشیل کمپلیکس دی او جوډیشیل تحصیل کمپلیکس دا څلور سکیمونه چې دي دا ایگزیکیوټ شوي دي په شاکس ایریا کې. لکه دا په دې کې دام دي چې دغه افیسر رهایشګاه چې دي کالونی هغه په شاکس کې جوړیږي. دغې نه علاوه نور هم داسې تقریبا 11 محکمې دي چې د دغو افیسز به روان دي شفټ کیږي.
دوی زیاته کړه چې قبایلي ضلعو ته اوس تحصیل میونسپل ایډمنسټریشن ریسکیو یو یو دوه دوه او بلدیات او داسې نورې محکمې هم ورغځېدلې او د دې ټول دفترونه به په خپلو خپلو ضلعو کې جوړیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو اوري. ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ په خپل یو نوی رپورٹ کې ویلي چې په افغانستان کې طالبان او د القاعده شبکې مشران لا هم په رابطه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون تر مخه طالبان پر دې خبره رضا سوي چې دوی به په دغه هیواد کې د القاعده په شمول له ټولو هغو وسلوالو ډلو سره خپلې رابطې شلوي یا ختموي چې په افغان خاوره د امریکا خلاف ترهګر فعالیتونه کوي او پر افغان ولس بریدونه کوي. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد راکوي.
ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د دې باوجود چې طالبانو له امریکا سره د سولې تړون لاسلیک کړی خو طالبان له القاعدې شبکې سره په رابطو کې دي. د راپور چې تیرونه خپور شوی دی پکې ویل شوی دی چې د 1400 نه تر 1600 پورې د القاعده وسلوال لا هم په افغانستان کې فعال دي. د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د فبروري پر 9 نیټه د قطر په دوحه کې پلاستیک شوی تړون کې طالبان په دې رضا شوي وو چې دوی به په افغانستان کې د القاعده وسلوالو د تراکرو بریتونو مخه نیسي چې دا شان د دغه هیواد امریکایي عسکر په مرحله وار توګه اوسي. خو د دې باوجود چې د دوحې په تړون کې په دې اړه واضح خبرې شوي، داسې راپورونه دي چې طالبانو او د القاعدې مشرانو یو بل سره د مرستو او د خپلو اړیکو د خوندي ساتلو په اړه یو بل ته باور ورکړی دی. بلخوا دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 1978 کال د هغه قرارداد خلاف ورزي هم کوي چې پکې له طالبانو د القاعده سره د خپلو اړیکو د ختمولو، د افغانستان د اساسي قانون د منلو او د تشدد د ختمولو غوښتنه شوې وه. د ملګرو ملتونو د دغه نوي راپور تر مخه تیر کال د طالبانو او القاعدې د مشرانو غونډې شوې دي او د روان کال په پیل کې هم داسې غونډې کړي دي چې پکې دواړو خواوو د خپلو وسلوالو د روزنې او پر خپلو فعالیتونو خبرې کړي دي. په امریکا کې تر سپتمبر د پیښې وروسته چې کله د القاعدې مشرانو په افغانستان کې پناه واخیسته، له هغې راهیسې د طالبانو او القاعده شبکې د مشرانو ترمنځ رابطې دي. په 2018 کال کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په ډاګه د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله خونزاد د ټاکلو د فیصلې هرکلی وکړه. د راپور تر مخه له دغه وروسته هم طالبانو او القاعده په افغانستان کې خپلو وسلوالو ته روزنه ورکړې ده. د روان کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې په تړون کې په دې اړه خبرې شوې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په بدل کې به طالبان په دغه هیواد کې تشدد کموي. امریکا هم پر دې راضي شوې چې په افغانستان کې به په روانو درېو میاشتو کې د خپلو عسکرو موجوده شمېره د 1400 ته راکموي او پاتې نور عسکر به په روانو 1400 میاشتو کې له دغه هیواد وباسي او د دغه په بدل کې به طالبان له القاعدې سره خپلې اړیکې ختموي او د دغه ډلې په شمول به د هغو ټولو وسلوالو ډلو سره مرستې ختموي چې د افغانستان پر خاوره د امریکا خلاف د نامنیو په پیښو کې ککړې دي. طالبان هم پر دې رضا شوي وو چې د یو مستقل اوربن لپاره به د نورو وسلوالو او د افغان حکومت سره خبرې کوي. بلخوا له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو د کړو ژمنو د پوره کولو سره تړلی دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د افغانستان په ننګرهار کې د خصوصي ښوونځیو اتحادیې مشران وایي چې له تیرو 2.5 میاشتو قرنټین له امله د ښوونځیو استادان بیروزګار شوي او زده کوونکي له زده کړو محروم شوي، خو حکومت ورته لا هم د ښوونځیو پرانستلو اجازه نه ورکوي. دوی ګواښ کړی چې د جون له 6 نیټې په خپل سر خصوصي ښوونځي پرانیزي او د زده کړو بهیر به پیل کړي. تفصیلی باز محمد عبد رکھیں.
د 1499 مریض کال د اوری په 15 نیټه چې د مارچ له 30 نیټه سره برابر و، د مرکز په سپارښتنه د ننګرهار چارواکو د جلال آباد ښار په ګډون په ټولو لسوالیو کې سرکاري او غیر سرکاري خونځي وتړل چې لا هم تړلې دي. په ننګرهار کې د خصوصي خونځیو اتحادیه مسولین وایي اوس چې ټولبند پای ته رسیدلی، حکومت ته پکار ده چې د خونځیو پرانستو ته اجازت ورکړي. دوی ګواښ وکړ چې د جوزا په 18 نیټه چې د جون د میاشتې له 6 نیټې سره برابره ده، خصوصي خونځي به پرانیزي او د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي له ټولو تدابیرو په پام کې نیولو سره به درسي بهیر پیل کړي. د خصوصي خونځیو د اتحادی یو تنغړی او د یو خصوصي خونځي ښوونکی انیپولا شینوار وایي
څنګه چې په هیواد کې د کورونا وبا له مخې وضع شوی قرنټین له منځه تللی او ټولو اصنافو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې، یوازې تعلیمي ادارې بندې پاتې دي. څرنګه چې د تعلیمي ادارو ښوونکي او زده کوونکي د یادو اصنافو سره مستقیما په اړیکه کې دي، نو په همدې اساس خصوصي ښوونځیو اتحادیې پریکړه وکړله چې زموږ ښوونکي او زده کوونکي د کورونا وبا څخه په دغه حالاتو کې په امن کې نه دي. په همدې اساس افغانستان د وزارت صحت یامي د هغه سپارښتنو په نظر کې نیولو سره غواړي چې د روان کال د جوزا د میاشتې په 18 نیټه د شنبې ورځ د خپلو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو په مخ باندې خلاص.
د خصوصي ښوونځیو د اتحادیې مشر رئیس الحق ناصری وایي چې د دوی په لسګونو زره زده کوونکي له درسي بهیره محروم دي او په زرګونو ښوونکي بیروزګاره شوي دي.
د پاسه 300 میلیون افغانۍ منګه تاوان لیدلې ده د قرنټین د پیل نه تر پای پورې. خدا تاوان ورسره بلی د زیاتې دوه په حاله ورسره څنګه خون کې بسر نوښته ګرځي د کوم کې بسر نوښته کوسو بازارونو کې ګرځي.
بل خو د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي تر اوسه نه سرکاري او نه هم غیر سرکاري خونځیو او تعلیمی ادارو ته د فعالیت اجازت ورکړل شوه. د د په خبره کې د خصوصي خونځیو چلوونکي په خپل سر خونځي پرانیزي مسولیت به یې د هغوی تر غاړي وي.
په نرار کې د خصوصي خونځیو د ادارو غوښتنه دا وي چې دوی خونځي پرانیزي. موږ د پرانیستل کېدو اجازه هم نشو ورکولی او د تړل کېدو اجازه هم زموږ په لاس کې نه ده. دوی دا کار کوي د مسولیت به معرف ریاست په غاړه نه وي بلکې د دې ادارو په خپله غاړه باندې به وي. دوی د غوښتنو د ملاتړ ادارې په توګه باندې دا ستونزې د دوی شریکې کړي دي او هیله مو دا ده چې یو معقوله حل لاره ورته پیدا شي.
شینواری زیاتوي چې د ننګرهار د پوهنې ریاست سره نږدې 200 خونځي راجستر دي چې شاوخوا 30,000 زده کوونکي لري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.